کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
موجب حبیب زایم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم وړاندې په دې خبرونه کې اوري په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د غونډې د اجنډا جزئیات در سره شریکو د کندز پرونی په کې په اړه به دا ووري
انفجار مهیبی بود انفجار خیلی خطرناک بود
د کونر د سرکانو به ځای شوی مرسته غواړي
مال نم خلاص شو د بزون نم خلاص شو لایق څه برک خرک نشته یو
د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا ووري
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي
خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل
سلام د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي سپینې ماڼۍ د کندوز د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د امریکا ولسمشر هغه دوه خبریالانو ته چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې ده مبارکي ویلې بشپړ خبرونه د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي دا خبره دواړو لورو تایید کړې او ویلي دي چې د خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي د طالبانو ویان ساحل شاهین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل په دې خبرو کې به همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي یو امریکایي چارواکي هم دا خبر تایید کړی دی د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري اسوسییټډ پرس ته وویل په نننیو خبرو کې به د امریکا استازي هڅه وکړي طالب مشران پر هغو ژمنو عمل ته وهڅوي چې د سولې په موافقه کې کړې وي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري داسې یوه غونډه کوي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په کندوز کې ځانوژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي دي د کندوز ښار د خانآباد بندر سیمې د سید آباد ګذر د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د شاوخوا 50 کسانو ژوند واخیست او لسګونه نور یې ټپیان کړل د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په کندوز کې له پرونۍ چاودنې وروسته په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل
خکاره خبره ده چې هر انساني زیان ستر دی لویا ټراجیډی ده او موږ له هغو کورنو سره چې عزیزان یې وژل شوي دي د زړه له تله خواخوږي لرو موږ به هڅه وکړو خپل هغه شریکان چې په افغانستان کې له موږ سره درېدلي وو او غواړي چې اوسي له افغانستان نه وباسو
د کندوز د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی او ویلي دي چې دا ځانمرګی برید یو اویغور مسلمان کړی وو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي سرګی لاوروف پرون د تلې په شپاړسمه د اروپا د کسب و کار د سازمان له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي لاوروف ټینګار وکړ چې روسیا پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې په ورځ وویل چې هیواد د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي په پام کې د چې دا غونډه د اکتوبر په شلمه په مسکو کې جوړه شي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن روس خبريال دیمیتری موراتوف او فلیپیني خبريال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه دا دوه خبريالان چې د بیان د ازادۍ د ودې لپاره هڅې کړې دي پرون جمعه د 2020 کال د نوبل د سولې د جایزې مستحق وګڼل شول ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویل مراتوف او رئیس پرتل دی چې ستړي شي او وویریږي د حقایق د مونډلو لاټه کړی ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبر اعلانو لواکه د ناوړي ګټي اخیستنې او د فساد د افشا کولو لپاره هڅه کړې او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره یې کار کړی دی. 59 کلن مراتوف د نووایا ګازیت او رسپانې له مؤسسانو او له 23 کلونو رئیس د دې ورسپانې مسؤول مدیر دی. 55 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو رئیس د سی ان ان د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. انګلا مرکل چې د جرمني د صدر اعظم په توګه دند پای ته رسیدلې ده نن اسرائیل ته ځي. میرمن مرکل به د دې سفر پر مهال د اسرائیل له ولسمشر اسحاق هرزوګ او صدر اعظم نفتالی بنت سره وګوري. اسرائیل ته د میرمن مرکل سفر لومړی په اګست میاشت کې پلان شوی و، خو د افغانستان د جریاناتو له کبله دا سفر کنسل شو. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې انتخاب شوی حکومت ډیر ژر د چارو واګې ترلاسه کړي او د انګلا مرکل د کار اوږده موده پای ته ورسیږي. د خدای په منی د سفرونو په لړ کې میرمن مرکل د تیرې اونۍ په پیل کې د پاپ د لیدو لپاره واتیکان ته ولاړه. او د روسیې حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 964 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یوه شپه ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي. تر اوسه په روسیه کې د رسمي شمیرنو له مخې د کووید-19 د قربانیانو ټول شمیر له 214,000 اوښتی دی، خو ډیر څارونکي په دې باور دي چې په روسیه کې د دې ناروغۍ د قربانیانو اصلي شمیر تر دې لوړ دی.
لا ازدی رادیو نو مو خبرونه واوریدل. اوس هم د راپونو لړۍ ز موجب حبیب زید درته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی د طالبانو له سازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو ایس ایډ استازي له طالبانو سره ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
امریکای چارواکي او طالبان بل افغانستان د متحد ایالاتونو د څوکونو له وټلو او پر کابل د طالبانو د سختريز ډلې تر واکمنۍ دورسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکای پلاوی به د شنبه او یکشنبه په ورځو د طالبانو له جګپور او چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړه برخمن وي جوړ کړي. دې امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنی نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنی نه ده. مشکاره څرګنده کړی ده چې طالبان د خپل اعمالو لاري مشروعیت ترلاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دی چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي مارک فریریچز خوشی کړي. مارک فریریچز د 2000 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترای تم شو. هغه وخت دا راپورونه خبره شوې وو چې دا امریکایي انجینیر حقانی شبکې برمته کړی دی.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع په یو جامع جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید ترسره شوی او په نتیجه کې نږدې 50 تنه وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جومات کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې شپږ څلوېښت تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او 133 تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي، ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جومات د اهل تشیع جومات دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې لس پنځلس دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو، نو ساحه مو کنټرول کړه. انشاءالله په دې پورې څلېر روانې دي چې انشاءالله عامل به زر تر زره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جومات پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جومات دروازې او کړکیګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین آزادی راډیو ته وویل
انفجار مهیبی بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډیره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جومات ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جماعت کې د لمانځه پر مهال زیات شمیرې وژل شوي دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجي خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر 7 نفر زخمي او شهید است. ټول د سو قومه او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیان روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلي دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نموړي کوڅې یو بل وسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جماعت کې چاودنه وکړه او زموږ قوم له منځه یوړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جومات په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جومات بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جومات کې ترسره کوي. کندز په تیرو 15 کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تیرې ورځې د ځان مرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د نابودۍ په مخه عملیات پیل کړي. د طالبانو له قوله یوازې تیر اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې 25 غړي یې نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د ځان مرګي برید مسؤلیت ومنه چیرې چې له 500 زیات کسان ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری رودنکو وایي چې شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
په خوانی ګواښ خود یې ونوي رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعا یې ننګولې چې ګنې په ټول افغانستان کې سلسلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځان مرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نخه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ و. د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه جومات او په کندوز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نخه کړي او سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات یې پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډیر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. داسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نه سي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو د بېخ کلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ایزو هیوادونو او ان د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستي بریدونه او د پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګواښ ده بلکې د طالبانو د بقا لپاره، د دوی د مشروعیت لپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
ښاغلی همدم داعش یو نړیواله پدیده بولی او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول لمنځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودن کویلی شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بلګرین ملټری د خغلی رودن کو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستي وضعیت ساري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په خبرګون کې څنګه وایي خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپل واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې لمنځه وړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر 1000 او 15000 نوي مندل شي.
لا افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځان وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. جزئیات لا یوې دمې وروسته واوري. د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 1 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤول او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقه مند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمېر نور ولایتونو کې
تر لاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزي د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزي منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونځي په تیر کول کې 2,00,000 to 2,40,000 روپۍ کې ماتې وو. یز خلک په ځنګل کې او خوست دي په یو نیم لک په یو نیم لک په 10,000 ځنګل او خوست دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تا خرسی په یو لاک د دغه د واجن ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړې او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولول او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیون ډالر عواید ترلاسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې یې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولای شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منګه هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه ورغړه ولې ده. فقط منګه هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د دې افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسی، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې شوی او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولای شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډیری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلی او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وشتل شوی په کوم هیوادونو کې چې وس میشتي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځنګړي ډول په قطر او پاکستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د اگست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستان وستل دي، خو لا هم د خبريالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اگست میاشتې په 1/3 له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. د کونړ سړکانو ولسوالۍ اړوند له چپلی او نورو سیمو راکړه شوي کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسېدلې. د کډوالو په برخه کې تردمه کومې ځانګړې مرستې نه دي ترسره شوي. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیری چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستانیو ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکي شپېته کلن خان زمان چې له خپلې کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان بې سرپناه پروت دی، وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا یوې نیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه نشته دی او راکړي دا شل پنځه شوراج وشوه دی د توپونو نه بېکي مال نه خلاص شو د بزو نه خلاص شو له یک څه درک خرک نشته دی او نه دا تن څه درک لګي وسلو نه رسنه دښته چې چې ځان نه وایو وخت پې تیر کړو.
پنځه دېرش کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله له خپل کور راوتلی او د مرستو غوښتنه کوي.
توپونه راکډول شوي او موږ سره د مرستې وشي، موږ هیڅ خوراکي توکو آر شیزته محتاج، موږ سره د خامخا خوراکي توکو مرسته وشي، نور سرپناه شیم نشته دی، موږ سره باید ډېر زیاتې مرستې وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو له ویرې یوازې سرونه سیوري ته کړي او نور ترې څاروي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کومې مرستې چې راځي هغه هم نورو خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړې چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کوم چې دا د سرکانو له سوالي مهاجرین دي، دا شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او دا غینه به کور شوې دي او کوم مواد تقسیم شوي او زمونږ غورونه خپه شوي په دینه په دې خپه کیږي نه، ځکه دا د تیر شوي ادارې د طرف نه لیستونه دي او دا خلکو اولنې حق دی چې هغه خپل حق ورسیږي. خو ان شاء الله اوس په اصله دا ده چې دا ستاسو خلکو ته کوم مواد ملاوي شي نور چې کوم سیم به ټاکل کیږي هغه به ګرځي څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غورونو کې دي دا ټول به نمونه لیکل کیږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوی، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستانیو پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دویمه برخه کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. اوس ساعت 12:30 بجې شوې. احمد تکل د خبرونو لنډیز.